بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهرنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلباغې د میاشتې لسمه د 1424 هجري قمري کال د جمادی ثانی 15 او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا په تفاهم سره تهران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په هکله سیاسي تبصره اورېدلی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن پلوشې په نامه د قرآن کریم د ساده ترجمه او تفسیر 19 پروګرام اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران سیل نومې پروګرام سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یا له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو منوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي وویل ایران نه بلکې امریکا باید خپله لاره بدله کړي. عبدالله عبدالله د صلح په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت په ژمنوالي ټینګار کړی دی. ننګرهار کې د منګل باغ وجله تایید شوه، او د ډینیل پرل په قتل تورن پاکستانیان آزاد شول. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي د امریکې د خارجه وزیر د څرګندونو په غبرګون کې وویل کوم لوری چې باید خپل لاره بدله کړي هغه ایران نه بلکې امریکا ده. دا خبره مجید تختروانچی پرون د یو ایس ټوډی ورځپاڼې د پوښتنې په ځواب کې وکړه، او ټینګار یې وکړ چې ایټمي موافقې ته د امریکې د دوباره ستنېدو کړکۍ په بندېدو ده. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي خبرداري ورکړه چې د بایډن حکومت باید په چټکۍ سره اقدام وکړي چې د امریکې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په 2015 کال کې پریخې ایټمي موافقې ته راستون شي او اقتصادي بندیزونه ختم کړي. دا ویلو دا چې د امریکې نوی خارجه وزیر انټونی بلینکن په خپلې خبري غونډه کې مدعي شوی چې لومبه باید ایران په ایټمي موافقې کې خپلو ژمنو ته راستون شي، او بیا به دوی فیصله کوي چې څه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سیمه ایز سفر په دوام کې د ترکیې استنبول ښار ته رسیدلی دی. محمد جواد ظریف پرون استنبول ته له رسیدو سره سم د خبریالانو په ټول کې څرګنده کړه له ترکیې سره زموږ اړیکې ډېرې مهمې دي، او په دوه اړخیزو څو اړخیزو او سیمه ایزو مسایلو کې مو ورسره سلا مشورې او همفکري ډېره حیاتي ده. هغه د سیمې د هیوادونو او ملګرتیا له لارې په قفقاز کې د پایدارې صلح د زمینو د برابرولو ضرورت ته په اشاره سره وویل چې آذربایجان جمهوریت، آرمینیا، روسیې او جارجیا ته په خپل سفر کې دغه موضوع په پوره جزئیاتو سره د دغو هیوادونو له چارواکو سره وڅېړله، او په ترکیې کې به له خپلو وروڼو سره دغه موضوعات تعقیب کړي څو د قرهباغ له پیښې وروسته د ملګرتیاو په تېره بیا د ټرانزیټ او مواصلاتي لارو په برخه کې د همکاریو لاره هواره شي. محمد جواد ظریف تیره دو شنبه کافکاز سیمې ته خپل څو ورځنی سفر له باکو څخه پیل کړ او ورپسې ماسکو او ایروان ته لاړ. د ایران خارجه وزیر پرون د جارجیا په پلازمینې تفلیس کې د دغه هیواد له چارواکو سره د نظر تبادله وکړه او له هلته نه بیګا ترکیې ته تللی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له طالب ډلې سره د صلح په خبرو اترو باندې د دغه هیواد د حکومت په ژمنوالي ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله پرون مازیګر د قطر په دوحه کې د ویډیو کانفرنس له لارې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره په خبرو اترو کې وویل د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د جنگ د ختمولو او د صلح او ثبات د ټینګښت په موخه د صلح په مذاکراتو ژمن دی. هغه زیاته کړه چې د افغانستان نظام سیاسي مشران او خلک د حکومت له مرکزی ټیم څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استاذي په توګه ملاتړ کوي. د افغانستان د حکومت د مرکزی ټیم مشر محمد معصوم ستانکزی هم په دغه خبرو اترو کې په خپل هیواد کې د جنگ او وینه بهېدو او د کړکیچ د ختمولو لپاره د سیاسي حل لارې د پیدا کولو لپاره د دغه پلاوی په هوډ او اراده ټینګار کړی دی. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ښاغلی امرخیل تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې منګل باغ د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په باندر درې څېړې کڅونه سیمه کې د خپلو دوه ملګرو سره د ځای پر ځای شوي ماین په چودنه کې وژل شوی دی. د ننګرهار والی د منګل باغ د وژلې په تاییدولو سره زیاته کړې چې هغه په یاد سیمه کې په ګڼو ترهګرو فعالیتونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو ویلي د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډله په خیبر پختونخوا صوبه کې د خونړیو بریدونو مسؤوله ده. منګل باغ څه موده وړاندې هم د افغان ځواکونو په هوایي برید کې سخت ټپي شوی و. دوه افغانستانی ماشومان د دغه هیواد په مرکز کې د ترهګری چودنې له امله مړه شوي دي. د افغانستان په مرکز کې د دایکندي ولایت مسؤولانو وویل چې دغه دوه افغان ماشومان پرون د دغه ولایت په خجران ولسوالۍ کې د ماین د چودنې له امله وژل شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په 2000 میلادي کال کې د جنگ او چودنو له امله تقریبا 2000 افغان ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. رانو دوستانو، ننګرهار ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه تنه وژل شوي دي. نو په دې حقله زموږ د خبریال را لېږلي رپورټ ته غوښه
لږ تر لږه شپږ تنه په څو بېلابېلو پیښو کې په ختیځ ولایت ننګرهار کې مړه او ژوبل شول. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤول فرید خان وایي ناڅرګندو وسلوالو د جلال آباد ښار په سهیلي څنډه د ګنده چشمو په سیمه کې سهار مهال دوه تنه په ډزو ووژل. نوموړي د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې وژل شوي کسان دواړه ورونه چې یو یې په ملي امنیت اداره او بل یې د مصروفیت په اداره کې د برسۍ عامر و چې له کوره دندې ته پر لاره د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې ووژل شول. د امنیه قومندانۍ ویاند دغه راز ول د امن نظم ساتنې لیوا پولیسو پر رینجر موټر کې لوړاندې خلل شوی مقناطیسي ماین د چاودنې له امله درې پولیس ژوبل شول او موټر یې هم ویجاړ شو. فرید خان ول د شینوار ولسوالۍ اړوند د تشتمې ویلي په سیمه کې د یو ملکي وګړي په موټر کې د خلل شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یو ملکي وګړی وژل شوی دی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د نامنو پیښو زیاتوالی د دې ولایت اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. محمد آصف شینوار، تهران،
راډیو جلال آباد. د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان په مرکز کې د بامیان د دوه خونړیو ترهګرو چاودنو دوه نور عاملین ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون وویل چې د عارف حسین په نامه د طالبانو دغه جګپوړې غړي چې بامیان ښار کې د لیندې د میاشتې د 4 نیټې په خونړیو چاودنو کې لاس درلود، په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په بیانیه کې راغلي دي چې نیول شوی کس د طالبانو د مقناطیسي ماینونو او چاودونکو توکو د لګولو مسؤول و. د پاکستان محکمې د وال سټریټ جنرال د خبریال په جامه کې د امریکایي جاسوس په وژلو باندې د تورن شوي کس د خوشي کېدو حکم صادر کړ. احمد عمر سعید شیخ چې په 2002 کال کې د وال سټریټ جنرال ورسپانې د جاسوس خبریال ډینیل پرل په تختولو وژلو تورن و، د پاکستان د قاضیانو د درې کسیز پلاوي لخوا تبرئه یا بریشه. د پاکستان سره محکمې وویل چې احمد عمر سعید شیخ او د هغه ملګرو د ډینیل پرل په تختولو او وژلو کې هیڅ لو رول نه دی لوبولی او حکم یې ورکړ چې په دغه قتل تورن څلور واړه کسان دې سمدستي آزاد کړی شي. 38 کلن ډینیل پرل د 2008 کال د ستمبر د 11 له حملو وروسته په کراچۍ کې له اسلامي ډلو څخه د جاسوسۍ او له پوځي مرکزونو څخه د تحقیقاتو د راغونډولو په حال کې تختول شوی او وژل شوی و. د پاکستان د سترې محکمې دغه حکم د امریکایي چارواکو غوسه راپارولې ده، خو په دې کار سره څرګنده شوه چې د پاکستان قضایي اداره خپلواکه او آزاده ده او د هیڅ کوم هیواد حتی د امریکې پیروي هم نه کوي. او 14,000 ښځې او ماشومان په یمن باندې د عربستان د تیری قرباني شوي دي. د انتصاف په نامه د یمن د ښځو او ماشومانو د حقوقو ملاتړي سازمان وویل څه باندې 14,000 یمنی میرمنې او ماشومان په دغه هیواد باندې د سعودي ائتلاف د بریدونو له امله مړه او ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو دغه ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې 3,098 ماشومان او 2,392 ښځې د سعودي ائتلاف د بمباریو له امله وژل شوي دي. انتصاف همداشان زیاته کړې ده د صنعا د نړیوال هوایي ډګر بندېدل هم د یمن د ولس د بشپړې کلابندۍ او د بنیادي مرستو د ترلاسه کولو د ټولو لارو د بندېدو لامل شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د یمن د روغتیا د وزیر په وینا په دغه هیواد باندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو له امله ټول ټال 3,000 یمنیان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا په تفاهم سره تهران ته د طالبانو د سفر په هکله د نو پام ورته وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر ویلي دي تهران ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر له دغې شورا سره په تفاهم سره ترسره شوی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل ټولنیز چینل کې لیکلی دي تهران ته د طالبانو ډلې د پلاوي سفر او د صلح د خبرو اترو د بهیر په باب د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره یې لیده کاته له هغه سره غږمل شوی وو. هغه همداراز په کابل کې په یوې غونډه کې چې د صلح او اوربند په بهیر کې د میرمنو د رول په باب د مشورو په خاطر د یو شمیر میرمنو په شتون سره ترسره شوی ټینګار وکړ له بنده به ټول طالب بندیان خوشی شي او د دغه ډلې د مشرانو نامې به هم د ملګرو ملتو له تور لیست وویستل شي، خو دا د صلح موافقې ته له رسیدا وروسته ممکن دي. د مولا عبدالغنی برادر په سرپرستۍ د طالبانو ډلې سیاسي پلاوی د تیرې سه‌شنبې په شپه تهران ته راغلی او له ځینو ایراني چارواکو سره یې لیده کاته او د افغانستان د صلح په حق له د نظر تبادله کړې ده. په افغانستان کې د صلح په باب د مشورو لپاره تهران ته د طالبانو د پلاوی سفر په سیمه کې د ثبات په تامینولو کې د ایران د جایګه خودنه کوي. په افغانستان کې د صلح په ټینګېدونکي بهیر کې د ایران د ظرفیتونو په چوکاټ کې له تیرو 2 کلونو راهیسې تر دې دمه تهران د یوې تلپاتې صلح او دایمي اوربند ټینګېدا او د جنگ جګړو د ختمولو لپاره یوې موافقې ته د لاسرسۍ لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې د مشورو اصلي مرکز پاتې شوی دی. تهران ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی سفر په داسې حالاتو کې شوی چې د افغانستان په حکومت او دغه ډلې کې د ځینو سرچینو د اعلان پر اساس په قطر کې د صلح خبرې اترې بندون ته رسیدلې دي. دمګړی د صلح په خبرو اترو کې اصلي خنډ د ټولو بندیانو پر خوشي کېدا د دغه ډلې ټینګار دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لومبي مرستیال نه یوازې له دغې غوښتنې سره پخلا نه دی، بلکې د طالبانو د خطرناکو بندیانو د پانسي کېدا غوښتنه هم کړې ده چې د قانوني مراجعو ارګانونو او فیصلې په اساس هم د هغوی لپاره سخته سزا صادره شوې ده. د د افغانستان د ولسمشر د ړومبي مرستیال امر الله صالح په څرګندونو پسې طالبانو د دغې ډلې د بندیانو د پانسی کېدا د پایلو په باب د کابل حکومت ته سخت خبرداری ورکړی دی. البته باید پام ولرل شي پر دې سربیره چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغانستان د حکومت فیصله نه کول د صلح په خبرو اترو کې پر بندون اغیز شیندلی. په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د دوی په اند د اسلامي امارت د راوستلو لپاره د دوی د غوښتنې پر پیژندنې ټینګار هم لامل شوی چې دغه خبرې ترې په ډېری جدي تنګ سکې راشي. په دې باب د ډاکټر عبدالله عبدالله څرګندونې چې د بندیانو د خوشي کېدا او د ملګرو ملتو له تور لیسټه د دغې ډلې د مشرانو د نومونو د وستلو په باب د دغې ډلې غوښتنې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ جامع موافقې ته له رسېدا وروسته ممکن شي. د دې ښودنه کوي چې د دغه هیواد چارواکي د موافقې له لاسلیک کېدا مخکې د دغې ډلې غوښتنو ته غاړه کېښودو ته تیار نه دي. په حقیقت کې د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدا او د ملګرو ملتو له تور لیسټه د دغې استل د صلح په احتمالي موافقې کې د افغانستان د حکومت د ژمنتیاو په لیست کې ورځي کیږي چې باید په یو معلوم وخت کې اجرا شي. تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته وګورئ.
تاریخ د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو شاو نیک مرغه سهار درته غواړم عزیزانو. وسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور له 15 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 9 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه شپږ کاله پخوا د شپږ دیرشم هجري قمري کال د جمادی الثانی په 15 نیټه د ځینو مورخانو د لیکنې پر اساس د حضرت امام علی علیه السلام لخکر او د فتنګرو او بلواګرو د یوې ډلې ترمنځ د جمل جنگ پیل شو. په دغه جنگ کې د اسلام لخکر دغې ډلې ته چې د حضرت امام علی علیه السلام د عدالت د نزغملو په دلیل خپل بیعت مات کړی وو او د هغه بزرګوار پر ضد بغاوت کړی وو ماته ورکړه. د دغې ډلې رهبری چې هغوی ته ناکسین یعنی د بیعت ماتونکي هم ویل کېږي طلحه او زبیر په غاړه وه. دوی خپلو ناحقو ارزوګانو ته د رسېدلو لپاره ناپوهان او فرصت غواړي ولمسول او له امام علي علیه السلام سره د مقابلې لپاره یو د وخت په وسلو سنبال لخکر برابر کړی وو. طلحه او زبیر په پیل کې له حضرت امام علي علیه السلام بیعت کړی وو، خو له دې وروسته چې پوه شول چې امام علي د هغوی ناحق غوښتنو ته ځواب نه ورکوي او پام نه کوي او د هغوی او نورو خلکو ترمنځ توپیر نه کوي، نو د عثمان د وینو د غچ اخیستنې په پلمه یې د هغه بزرګوار پر ضد بغاوت وکړ. طلحه او زبر په پیل کې مکې ته لاړ او ځینې مشهورو کسانو هم له ځان سره ملګري کړل او له مکې د وخت د وسلو سنبال یو لخکر د بصرې په لور روان کړ. حضرت امام علي علیه السلام هم د دغه ډلې د فتنو د مخنیوي لپاره په هغو پسې روان شو او بالاخره د عراق په جنوب کې له بصرې سره نږدې دواړه لخکر سره مخامخ شول. حضرت امام علي علیه السلام هوډ درلود څو تر ممکن حد د جنگ مخه ونیسي او دغه ستونزه به په سوله ییز ډول حل کړی شي. په همدې دلیل څو ورځې په مذاکراتو او خبرو اترو تیر شوې. په عین حال کې بیعت ماتوونکو چې له جنگ او قدرت او شتمنیو تر رسېدو پرته یې په بل څه فکر نه کاوه او ګمان یې کاوه چې په جنگ کې به د امام علي پر لښکر بریالی شي، جنگ یې پیل کړ. خو د هغوی د تمو په اپوټه د امام علي لښکر پر هغوی برلاسه شو. شپږ سوه یو اویا کاله پخوا د اووه سوه یو اویایم هجري قمري کال د جماد الثاني په پنځلسمه نیټه یو مسلمان فقیه او پوه او په فخر المحققین مشهور محمد بن حسن هیلی وفات شو. دغه لوی عالم په شپږ سوه دوه اتیایم هجري قمري کال کې زیږیدلی و او وروسته یې علمي مرتبه او معنوي کمالات د خپل پوه پلار علامه هیلی او د خپل وخت له نورو نامتو استادانو څخه زده کړل او لوړ علمي او معنوي مقام ته ورسید. له فخر المحققین ډیر تالیفات لري چې په هغو کې منبع الاسرار، حاشیه ارشاد او تحصیل و نجات ته اشاره کولی شو. دوه څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په لسمه نیټه د تهران پوهنتون په جومات کې د روحانیونو په پلتۍ وهلو پسې فرهنګیانو او استادانو د ټولنې نورو پرګنو هم له هغوی سره یو ځای کې دا سره پیوستون اعلان کړ. په داسې حال کې چې د پلتۍ وهونکو شمېر شیبو په شیبو په زیاتېدا و، بالاخره د باچا رژیم تالی څټي لومړی وزیر شاپور بختیار مجبور شو څو ایران ته د حضرت امام خمینی له راتلو سره موافقه وکړي. وروسته د حضرت امام خمینی د هرکلی کمیټې اعلان وکړ چې حضرت امام خمینی به د سلواغې د میاشتې په دولسمه نیټه سهار نهه بجې تهران ته راورسېږي. له بلې خوا د تهران د هوایي ډګر په پرانستل کېدا سره د امریکا پوځي الوتکو له ایرانه د امریکایانو ایستل هم پیل کړل. او له ننه شپږ دېرش کاله وړاندې د دیارلس سوه درې شپېتم لمریز کال د سلواغې د میاشتې په لسمه نیټه امریکا له اسلامي ایران سره د جنگ په اوج کې عراق ته د اووه څلوېښت میلیون ډالري پور ورکولو سره موافقه وکړه. امریکا د جنگ په اوږدو کې په زلونو له عراقه د خپلو تسلیحاتي او تبلیغاتي ملاتړونو سره د باس رژیم ته پر رویه ورکولو هڅه کوله. د اسلامي ایران پر ضد د امریکا اقدامات د عراقیانو په دریزونو کې د ایرانی ځواک د پرمختګونو له زیاتېدو او د عراق له ماتو سره په یو وخت زیات پراخ شول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په روح په درود او تاسو قدرمنو او ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. عزیزانو، په دې پروګرام کې به د شورا سورې له نهه ویشتم تر پنځه ویشتمو آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر درته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولري. په سر کې مو پام غواړو د شورا سورې د نهه ویشتم آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
إجبارا او د دل نخو څخه د اسمانونو او زمکه پیدا کول دي او د هغو ژوندۍ سرو خوځنده او پیدا کول دي چې د په دغو دواړو کې خوار کړی دي او دغه یعنی الله چې کله وغواړي د دغو شیانو پر جمع کولو خه قادر دی.
عزیزانو په تیره برخه کې د باران د نازلېدو خبر وشوه چې د الهی رحمت نخه او د مځکې سرچینه ده. دا آیت فرمایي د آسمان او مځکې پیدایښت او پکې د وړو او غټو ځناورو خپرښت د الهی قدرت او علم تر ټولو ښه نخه ده. آسمان په لویو کهکشانونو او میلیاردونو ستورو سره چې انسان پکې په مطالعه او تفکر سره د حیرانتیا په دریاب لاهو کیږي، ځکه او ډول ډول او رنګارنګ نعمتونه او ښکلاوې ټول او ټول د خدای له آیتونو او نښو دي. همداراز د مځکې او آسمان خزندگان، ډول ډول مارغان، کورني او صحرایي حیوانان او له وړو نیولې بیا تر غټو غټو کبانو پوری او هغه عجایبو او اختیاوی چې د هر یو په جوړښت کې په نظر کې راځي ټول او ټول د خدای او د لوی خدای آیتونه او نښې دي. روښانه ده چا چې دومره لوی او عظیم نظام پیدا کړی قادر دی چې قیامت هم راولي او هر یو مخلوق چې وغواړي پکې راغونډې کړي. په دې آیت کې دوه په زړه پورې ټکي ښکاري. اول دا چې لمځکې پرته په نورو آسماني کورو کې د ژوندي سرو خبر ورکوي، او بل ټکی دا چې په قیامت کې به نورو ژوندي سري هم راغونډول کیږي. دغه هش او راغونډول دوه هدفه درلودلی شي. یو د هغوی سزا او انعام، البته که ومنو چې هغوی یو ډول شعور او پوهه لري، او بل د داسې مخلوقاتو په توګه چې په آخرت کې به هم ژوند لري، خو غریزي ژوند به لري بې له دې چې سزا یا انعام وویني، ځکه چې قرآن کریم په مختلفو آیتونو کې د ژوندي سرو او خزندګانو د هش او راغونډولو خبره کړې ده، نه د هغوی د سزا یا انعام.
خوګو دوستانو، له دغه آیات زده کوو چې لومړی د مخلوقاتو لومړی پیدایښت په قیامت کې د هغوی د بیا پیدایښت د امکان نښه ده. دوهم، ژوندي مخلوقات یوازې هغه نه دي چې موږ یې په ځمکه کې پیژنو، په اسمانونو کې هم ژوندي مخلوقات شته دي. دریم، د مخلوقاتو راغونډول یا یې خپرول د خدای د اراده او غوښتنې تابع دي، او انسان په دې چارې کې هیڅ رول نه لري.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستانو، اوسم پام وکړی د شورا سورې دیرشم او یو دیرشم آیتونو ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر.
اجبارا، او تاسو چې څه مصیبت هم وینئ نو په سبب د هغو کارونو چې ستاسو لاسونو کړی دي او ډېرې ګناهانې معافوي، او تاسو په ځمکه کې الله لرا لسره عاجزه کوونکی نه ای او ستاسو لپاره ل الله نه غیر نه څوک دوست او کارساز شته او نه هم مددگار.
عزیزانو، تیر آیت په قیامت کې د مخلوقاتو د راغونډولو خبره کوله. دا آیتونه فرمایي، البته داسې نه ده چې په دنیا کې انعام او سزا نه وي، او انسانان چې هر څنګه عمل وکړي هیڅ سزا نه ویني. ډیر داسې کارونه چې انسان یې په خپله اراده او انتخاب ترسره کوي قهري آثار او پایلې لري چې په همدې دنیا کې انسان ته رسیږي او هغه د خپلو غلطو کارونو تریخ خوند څکي. دا همهغه په دنیا کې الهي سزا ده چې طبیعي قوانینو سره یې اجرا کیږي. په دې ډول د انسان کارونه پر اخروي عواقبو سربیره دنیاوي او مادي پایلې او آثار هم لري چې په همدې دنیا کې ځان ښکاره کوي، لکه څنګه چې د روم سورې په 14 مبارک آیت کې لولو، د هغو کارونو په وجه چې خلکو کړي دي په وچه او لامده کې فساد او تباهي ښکاره شوې ده، چې پاک خدای د ځینو کارونو چې هغوی کړې نتیجه په هغوی وڅکي او ښایي د حق لور ته ستانه شي. آیت په دوام کې داسې فرمایي، ځینې انسانان ګمان کوي چې په دنیا کې د خپلو کارونو له پایلو تښتېدلی شي. دا خدای قوانین او دودونه تر پښو لاندې کولای شي او بې له دې چې کوم مصیبت ور ورسیږي هر څه یې چې زړه وغواړي کولی شي. په داسې حال کې چې که آسمانونو ته زی او که په مځکه کې پاتې کیږي، هر ځای چې وي الهي سنتونه په هر ځای کې واکمن دي او بې له خدایه هیڅوک په دې نړۍ ولایت او واکمني نه لري.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی ډېرې ترخې پیښې چې انسان ورسره په دې جهان کې مخامخېږي د دو یعنی د انسانانو د خپلو عملونو قهري پایله ده. د انسان ستونزې یوازې د ده د خطاګانو غبرګون دی، ځکه چې د خدای عفو او بخشش سبب کیږي چې د انسان د ډېرو غلطو کارونو سزا هغه ته ورنه کړی شي. دریم، انسان د خدای د قدرت په وړاندې بیخي عاجز دی او د خدای له واکمنۍ د تیښتې هیڅ لاره نه لري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د شورا سورې له 2 تر 15 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې پاک خدای فرمایي،
ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
جبارة او د هغه له نخو څخه په سمندر کې روانې بیړې دي چې د غرونو په شان دي. که هغه یعنی الله وغواړي نو هوا به ودروي، نو دغه بیړې به د ده په شا ولاړې پاتې شي. بې شکه په دغو کې د هر صبرناک او ډیر شکر کوونکي لپاره یقینا ډیرې نښې دي. یا به دغه بیړې هلاکې یعنی ډوبې کړي په سبب د هغو ګناهانو چې دغو خلکو کړي دي، او که وغواړي ډېرې ګناهانې معافوي. او چې هغه کسان پوه شي چې زموږ په آیتونو کې جګړې کوي چې د دوی لپاره د خلاصي هیڅ ځای نشته.
د تیر آیتونو په دوام کې چې د خدای د رحمت او قدرت زینو نشو ته اشاره کوله، من جمله باران ته د آیت د انسان په ژوند کې باد او هوا رول ته اشاره کوي او فرمایي: د سامانانو او یا سپرلیو لوی لوی کشتۍ چې د اوبو په سر روانې دي، په اوبو کې نه ډوبېدل د الهي قدرت نښه ده. له دې امله چې خدای تعالی په اوبو کې د غشان ځانګړنه ټاکلې ده چې کشتۍ په مخ پاتې شي او غرق نشي، همداراز د اوبو په مخ د کشتیو چلخت چې په بادونو او د بادونو د لګېدو په برکت ترسره کیږي هم د خدای د رحمت له نښو دي. البته نن سبا ډېر لوی کشتۍ او بیړۍ چې پیاوړې انجنونه لري په سمندرونو کې په زرګونو کیلومتره لاره وهي او ډېر زیات بار او مسافر وړي. دوی هم پر فطرت او نړۍ له واکمنو قوانینو په استفادې سره چې پاک خدای جوړ کړي او انسان معلوم کړي دي حرکت ایجادوي. داسې نه ده چې انسان په خپله د طبیعت او نیچر لپاره کوم قانون جوړ کړی وي او ووایي چې دا زما کار دی. آیتونه بیا فرمایي: که خدای اراده وکړي باد به ودریوي چې کشتۍ پر مخ ودریږي او حرکت ونه کړای شي. په دې کې د هغو کسانو لپاره نښې نښانې دي چې د صبر او شکر په مقام کې وي. په هر حال هم د لویو او وړو کشتیو تګ او درېدل او هم منزل ته روغ رسیدل د خدای په لاس کې دي، ځکه چې که خدای اراده وکړي کښتۍ به له ټولو سپرلیو او سامانونو سره غرق کړي. او البته دا سزا د هغو کارونو په وجه ده چې په خپله هغوی کړي دي، خو پاک خدای د هغوی له ډېرو ګناهونو او سزا کولو تیریږي او پرې سترګې پټوي، ځکه چې که خدای هر چا ته د هغه د عمل سزا ورکولی په مځکه به هیڅوک نه و پاتې شوي. البته زیدی او سرکشه انسانان د طبیعت او فطرت په نظام کې د الهي قدرت منلو ته تیار نه دي او همیشه او تل په مځکه کې د خدای د نشو انکار او له مؤمنانو سره ضد او جنگ کوي، خو هغوی به هم پوه شي چې د خدای له قدرته نشي تښتېدلی.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، نه یوازې د مخلوقاتو پیدایښت بلکې پر جامداتو او مایاتو واکمن قوانین ټول د الهي قدرت او رحمت نښې دي چې یو یې پر اوبو د لویو کشتیو په شان د درنو جسمونو حرکت دی. دوهم، له الهي نعمتونو سره مخامخېدو په وخت هم باید له صبره کار واخلو او هم منندوی واوسو. کله کله د هغه د حکمت تقاضا وي چې سختي وکړي، نو په داسې وخت کې صبر کول پکار دي. کله کله انسان په ډېره راحته کې وي چې باید شکرګزاره واوسي. دریم، زمونږ انسانانو کارونه همیشه مونږ له هلاکت سره مخامخوي، نو کله هلاکت روغ راووتو نو دا د خدای مهرباني ده. څلورم، د طبیعت نظام باید یوازې مادي تحلیل او تفسیر نه کړو او د نړۍ د چارو په تدبیر او برابرېدو کې د خدای علم، قدرت او حکمت پام وکړو، ځکه چې که دا کار مو ونه کړ نو مطلب یې دا دی چې د نړۍ د چارو په چلولو کې مو د خدای په علم، قدرت او حکمت سترګې پټې کړې دي.
له خدای تعالی له پاکه درباره غواړو چې موږ ګناهکار انسانانو سره مرسته وکړي او په نیغه لاره کې مو هدایت وکړي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په همدې دعا سره د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
د ایران
سی
گرانو او قدرمنو دوستانو د سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زفاطمی
د ایران سیل پروگرام سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. گرانو اوریدونکو، مونږ په سیستان او بلوچستان کې د خپل سفر په دوام کې د دغه صوبې مرکز زاهدان خار ته رسیدلی وو چې له دې تاریخي او ښکلي خار سره آشنا شو، ترڅو د دغه خار له لیدونکو ځایونو کتنه وکړو او مونږ سره د پروګرام تر اخره پورې ملو ملګری اوسه.
زتمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ خپل سفر په زاهدان کې پیل کړو، نو غوره پوي چې یو څه نور د دې ښار له تاریخ او موقعیت سره آشنا شو. زاهدان د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز دی چې د دغه ولایت په شمال کې موقعیت لري او د ایران د ولسم ډیر نفوس لرونکي ښار دی. د زاهدان اکثره اوسیدونکي په بلوچي ژبه او ځینې د سیستانی لهجې سره په فارسي ژبه خبرې کوي. زاهدان ختیسته د افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري. د ښار د یو شمیر مهمو غرونو لکه اشتران، انجردان، جیکو، پیرخان او ملکسیا محاصره کړی دی. زاهدان د نړۍ له لومړۍ جنگ مخکې زاهدان یو کوچنی لیرې پراتو کلی و د ډز اپ نوم یې لرلو. د دې لیک له امله د دې ښار په شاوخوا کې د اوبو او چینو شتون و. ډز اپ کلمه د بلوچي ژبې کلمه ده او له دز او اپ جوړه شوې ده. اپ په بلوچۍ کې د فارسي له اپ ژبې سره سمون لري. دز اپ د اوبو د راجوشېدو په معنا دی. دا ښار د دوهم نړیوال جنگ وروستیو د پام وړ وګرځېد او د تجاري موقعیت او د افغانستان او پاکستان هیوادونو ته نږدېتیا له امله آباد شو او پرمختګ یې وکړ. که یو وخت مو غوښتل چې زاهدان ته سفر وکړی، باید پوه شئ چې د زاهدان آب و هوا د کال په زیات ورځې ډېرې ګرمې او شپې یو څه سړې دي. معمولا په زاهدان کې واوره نه وریږي او د ساړه په موسم کې هوایی ساړه او شپې زیاتې سړې دي.
د زاهدان یو تر ټولو مهمه ځانګړتیا د هغه تجارتي موقعیت دی. په دې ښار کې ډېر خلک په سوداګرۍ مشغول دي. له همدې امله له تیرو تر دې دمه په دغه ښار کې ډېر بازارونه جوړ شوي دي چې د سوداګرۍ او تجارت لپاره ځانګړي زیل ګڼل کیږي. مونږ هم د خپل سفر په شروع کې د دغه ښار یو لرغونی بازار ته راغلی یو. له هغې کتنه وکړو چې دا بازار چې د زاهدان سرپوخه بازار نوم لري، چې له 1909 نه تر 1922 میلادي کال پورې موده کې جوړ شوی دی. د ایران د دودیزو بازارونو په ډول جوړ شوی دی او په بشپړ ډول خښتو او خټو جوړ شوی دی. دا بازار هم د ایران د نورو تاریخي بازارونو په شان گنبدی بڼه چت لري. د زاهدان سرپوخه بازار 15 غرفې او اټه لري او په هغه کې کورنی وسایل، سره زر، پرچون او پیزارو دکانونه لري.
قدرمنو اوریدونکو د سفر په دوام کې او د زاهدان خار په سیل کې مکی جامع جمعه ته راغلو یو. دا جمعه د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی او د اهل سنتو مشهور جمعه دی چې د زاهدان په خار کې جوړ شوی. د دې خال له هر ټکی د جمعه ښکاری مکی جمعه د مولوی عبدالعزیز مولا زاده په 1940 میلادي کال کې جوړ کړی دی. د جوړېدو په پیل کې د دې جمعه بیخ بنای 600 مربع متر وو چې د وخت په تیریدو سره او د نفوسو د ودې سره په دوه مرحلو کې پراخ شو. د جماعت ډیزاین او د هغې داخلي معماری د ایرانی هنرمندانو د کار بیلګه ده او په ایران او نړۍ کې یو له لویو اهل سنتو جماعتونو دی. د جماعت بهرنی لید په ترکیه کې د سلطان احمد جماعت او د جماعت دننه لید د مسجد النبی یادونه کوي. د زاهدان خلک په دې باور دي چې جماعت باید د لمونځ کوونکو لخوا جوړ شي، نو دوی له دې عمله تر دې دمه د جماعت د جوړولو لپاره پیسې ورکوي او د هغې په تکمیل کې برخه اخلي.
میوزیم شاید د سیل لپاره خو او غوره انتخاب نه وي، خو د یوې سیمې له میوزیم کتنه د هغه ځای تاریخ او کلتور په پیژندلو کې مهم رول لري. نو له موږ سره اوسئ چې د زاهدان د اړیکو او پوسټ میوزیم سره مو آشنا کړو. د زاهدان خار د اړیکو او پوسټ میوزیم سره یو په دې میوزیم کې د شهر سوخته هر ډول ټاپونه، د کبوتر کور عکس، د پوسټ مین مجسمه، د ایران د مختلفو وختونو سټمپونه، زوړ زاړه ټیلیفونونه او نور وسایل نندارې ته وړاندې شوي دي چې د هغې لیدلو سره د دغه ښار له یوې تاریخي برخې آشنا کیږو. د میوزیم د ودانۍ معمارۍ طرز د ایران سویلی او دشتې په بڼه دی او دا ودانه له خټو او خښتو جوړه شوې ده. دې ودانه په پیل کې د پوسټ او ټیلیګراف تر عنوان لاندې په 1923 کال کې خپل کار شروع کړ او په دوام کې په 1959 کال کې دیو کلو والټیر ریډیو په توګه چې په سیستانی او بلوچی ژبو کې پروګرامونه جوړول او خپرول د مرکز تر عنوان لاندې د ختیز سویلی ریډیو په توګه کار پیل کړ او په 1963 کې له دې ځای د اردو او هندی ژبو پروګرامونه د هند برصغیر لپاره د خپلو پروګرامونو د خپرولو پیل وکړ. د ریډیو او د پوسټ له دې ځای نه بل ځای ته بدلون د ایران د کلتوري میراث د ادارې لخوا دا ودانۍ بیا جوړه شوه او له 2015 کال نه تر اوسه دا ودانۍ د پوسټ او اړیکو د میوزیم په توګه فعالیت کوي.
قدرمن اوریدونکو، موږ غواړو یو څه له خار څخه لیرې شو او د زاهدان طبیعي منظرې وګورو. موږ له زاهدان څخه 50 کیلومتره د لادیس کلي ته راغلی یو. د زاهدان په ښار کې یو کلی چې له دې خار څخه 100 کیلومتره وړاندې پروت دی، دا سیمه د ډبریز لرغونې په دورې کې د انساني ټولنو استوګنځای و، په کوم کې چې شاوخوا 80-100 زره کاله مخکې انسانانو ژوند کولو. دا اوس د خپل اصلي او ښکلي طبیعت له امله د ډېری سیلانیانو د پام وړ دی. د لادیز هوا د مني، ژمي او پسرلي په پیل کې په زړه پورې هوا وي او په اوړي کې ګرمې وي. د دې کلی د طبیعي کتنو کولای شو د لادیز غار او آبشار ته اشاره وکړو. د لادیز غار لرغونتوب له تاریخه وړاندې دی او د کال په اوږدو کې د دې غار له چت او شاوخوا د اوبو غټ څاڅکي رالویږي چې لاندې د اوبو دوامدار جریان جوړوي. دا غار 15 متره اوږدوالی او 6 متره اوچتوالی لري. د لادیز آبشار هم له دې غار او سمڅې سره نږدې دی. د آبشار 3 متره اوچت دی. د لادیز غار او آبشار له طبیعت سره ورستېرولو لپاره ډیر یو ښه ځای دی.
نشي کېدی چې د زاهدان د طبیعت د ښکلا ذکر ونکړو او له هامونو یادونه ونکړو. د هامون جیل د ایران له خزر جیل او ارومیه جیل ورسته دریم لوی جیل دی. همداشان په نړۍ کې اووم نړیوال جیل او په ایران کې یو بایو ریزرو دی. دا جیل له دریو وړو جیلونو هامون پوزک او هامون صابری او هامون هیرمن جوړیږي. دا جیلونه د زیاتو اوبو پښتون سره هامون جیل جوړوي. د ایران په تاریخ کې په زلونو د هامون جیل ذکر شوی او په اوستا یعنی د ایران د زرتشتو کتاب کې هم دې ته اشاره شوې ده. او اوشیدا غر چې لدی جیل سره نږدې دی په زرتشتو د وحید نازلېدو ځای ذکر شوی دی. نن هم دا غر د خواجه غر په نوم یادیږي. ګورکانی بادشاه تیمورلنګ هم په دې اړه داسې ویلي دي، امیر سیستان مونږ په کشتۍ کې سوار کړو او هامون جیل کې وګرځولو او ماته وویل چې د رستم په وخت کې د دې جیل اندازه له دې زیاته وه چې ته وینې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او حاضر د مو جمع ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکه او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.
Thank you.